راتلونکي څوارلسو پنځم کال د حج لپاره افغانستان ته د دیرشو زرو کسانو ونډه ورکړل شوې ده. دا خبره د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزیر نور محمد ثاقب د شمې پرس کابل کې یوې خبري ونډې ته وکړه. د ښاغلي ثاقب خبره سږ کال به هر افغان زیارت کوونکی 2,64,400 افغانۍ فیس ورکوي، چې دا اندازه پیسې د تیرې دورې په مقایسه څه باندې 15,500 افغانۍ کمې دي. د طالبانو د غلور پوړي چارواکي وویل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره وارد مخه له آریانا او کامیر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوي. تمه ده د حج مراسم په څه کم 4 نورو میاشتو کې ترسره شي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په غور، دایکندی او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر لارې د ترافیکو په مخ پرانیستي. د دغه وزارت ویاند اشرف اخشناس شنبه نه وخت په خپل اکسپانه ویلي دغه ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورېدو او د توپان له امله موقتاً تړل شوې وې. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د فبروري تر 4 پورې د درنو واورو او بارانو د ورېدو اټکل شوی. وارد مخه په اکثرو سیمو کې لارې بندې دي. یوه هم د سالنګونو لویه لار ده چې پلازمېنه له شمال سره نښلوي. دا لار په وقفه یي توګه پرانیستې وي، خو هره شېبه یې د بیا بندېدو امکان شته، ځکه سالنګو کې د واورې د ورېدو اټکل شوی او هوا تر منفي 15 پورې سړه ده. د ټولګټ وزارت ویان ښاغلي اخشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په واورینو او سابلو بورو لارو د سفر پر مهال ګرمې جامې، خوراکي توکي، اړین روغنیات او د موټر لپاره د زنځیر یا چین امکانات ولري. د ایران په بندر عباس او اهواز کې 214 شوي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د هرمزګان ولایت د بیړنیو چارو د کنټرول ادارې ویلي شنبه په بندر عباس ښار کې په یوه هستوګنیزه ودانۍ کې 14 لږ تر لږه یو کس وژلې او 14 نورې ژوبل کړي. چارواکو ویلي 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې. اخو وروسته په اهواز کې هم چارواکو تایید کړي چې په کیان ښار سیمه کې د ګازو د 14 له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د 14 تر راپورونو وروسته د ایران سپای پاسداران ځواکونه د ایران د سمندري ځواک د قمندان علي رضا تنگسیری د نی خبر رات کړه. اسرائیلی چارواکو هم ویلي دوی په ایران کې د شنبې ورځې په 14 کې لاس نه درلود. دا ورسته څو ورځې په ایران د امریکا د پوځي اقدام امکان د کورونیو نړیوال رسنیو یو مهمه موضوع ګرځېدلې. په ګڼو رسنیو کې راغلي چې متحده ایالاتونو په لویو پوځي جنگي بیړیو سره به د ګڼې جیټ او تیل وړونکي الوتکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د امریکا لویه پوځي الوتکې وړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکلن هم منځني ختیځ کې لنګر اچولې. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن مازیګر له ایران سره مخ کیږي. دا د انډونیزیا په کوربتوب د فوټسال د آسیایي جام په ګروپي دور کې د افغانستان وروسته لوبه ده. افغانستان دمګړې د ډی ګروپ په سر کې ځای لري، ځکه خپلې دواړه لومړۍ لوبې ګټلې. په اولنۍ لوبه کې 3-0 سعودي عربستان مات کړی او په دویمه لوبه کې 0-0 مالیزیا له مخې لري کړي. ایران هم خپله لومړۍ لوبه 4-1 له مالیزیا او دویمه لوبه 2-0 له سعودي ګټلې. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مشر روزونکی مجید مرتضایی چې په خپل عام د ایران دی ویلي دا وربه د افغانستان د ملي ټیم د بریا لپاره هڅه کوي، ځکه ورسته وار افغانستان او ایران د اسلامي پیوستون په لوبو کې خپله مسابقه مساوي کړې وه. یاد دی چې افغانستان وارد مخه د آسیایي جام د فوټسال حذفي پړاو یا اتو غوره لوبډلو ته وتلی او د ایران په وړاندې بریا یا ماته به په راتلونکي پړاو کوم خاص تاثیر ونه لري، خو یوازې به د ګروپ د سر ټیم معلومیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرغلاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، دا په دې و پیدرو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف شوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او وموویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل وه. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورني کار درې سوالونه وه، او زه هیله مند یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټوله په څه شي باندې وه؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنی دا ټوله فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده، د دغه رایه موږ پېژندلی سو چې یعنی د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره ده، ژوندۍ موجودات به هم وجود نه درلودل، ځکه چې خپل ژوندۍ موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسو وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړېږي د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ رازو نسج وایو. نسج چې دی هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یو یونیسلولر وه، یو ملټیسلولر وه. موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټیسلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ سوي دي. ملټیسلولر موږ وویل چې د څو حجرو څخه چې سوي یو ژوندی موجود جوړ سوي. نو نسج موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، دوی راولاړ سي سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي او یو خاصه دنده سرته ورسي. دې ته موږ څه وایو؟ نسج وایو. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله بچې کېږي، سره یو ځای کېږي او نورې برخې جوړېږي. نو موږ وایو چې خپل نسج دی په دوه ډوله دی، یعنی په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي، فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي؟ حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو، جوړښت له مخې څه لري ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم چې شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي. یعنی د دوی هر وظیفه چې شي ده مشخصه سوې ده، تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمې اساسي نسجونه دي، او درېیم یې ویایوي یا هم انتقالي نسجونه دي. لومړی به راسو و بشروي نسجونو ته. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دي د نباتي حجرات، د نباتي ژوند، نباتاتو ساتونکې برخه ده، محافظوي برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاڼو کې، د پاڼو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنۍ خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه یې کوي، نو ځکه دوی څه دي؟ د دغو برخو په بهرنۍ برخه کې څه لري؟ قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل سوي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کېږي. دغه درې ډولونه چې دي، لومړی یې پارنشیما ده، کولنشیما ده، او درېیم یې هم سکلنشیما ده. موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته څه کو تشریح کوو. لومړی راځو پارنشیما ته. پارنشیما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري، او خپل د دې دیوال چې دی، د حجروي دیوال چې دی، هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري. او موږ وایو دا په کومو برخو کې؟ په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پس راځو کولنشیما ته. کولنشیما چې دی نسبت و پارنشیما ته دیوال چې دی نسبت دبل دی، سلولوزي دیوال نسبت و پارنشیما ته دبل نه. او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو، د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې، هغه برخې چې نوې وده کوي، او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې څه لري؟ قرار لري. چې څه شي دغه کم سلولیز دیوال موږ وویل چې نسبتا و پارنچیما ته ډبل دی، نو موږ وایي دا خپله د څه وړتیا لري؟ د تاوېدو وړتیا لري، د کږېدو وړتیا لري. ورپسې راځو درېیم دانه چې دی سکلنشیما چې دی، دا نسبت و کولنشیما ته هم چې دی حجروي دیوال یې سخت دی، کلک دی. او بل موږ وایو چې د وخت په تیرېدو د دې دیوال نور هم غکیږي، ډبل کیږي، چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدی هغه بیا څه سو تخریبیږي. وروسته حجرات څه کیږي؟ له منځه ځي. دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلن شیما ده. ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته ویایوي یا هم انتقالي نسجونه وایي. ویایوي یا انتقالي نسجونه چې دي دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده، اوبه او معدني مواد رااخلي د څه څخه؟ د ریشې څخه. د ریشې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي، هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پاڼې و د ساقې د نبات و ټولو برخو ته، مثال پاڼو ته و ګلان ته ټولو ته څه کوي؟ دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول یې فلویم دي. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې پر پاڼه کې پخه شوې شیره چې رامنځته شوې ده، ګلوکوز چې رامنځته شوي دي، هغه رااخلي د نبات و ټولو اعضاو برخو ته څه کوي؟ لېږدوي. دا چې څه ولا نباتي انساج شو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم څه سوي دي؟ په څلورو برخو، په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یو یې بشوي نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویل، نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي، وظیفه یو ډول سرته ورسېږي، هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشوي نسجونو ته. بشوي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري؟ قرار لري. او موږ په بهرني برخه کې قرار لري. او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده؟ د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه شي ده؟ ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دي، بولي کانال دی، د دې څه شي ده؟ داخلي او خارجي برخه پوښلې ده، چې د دې څخه بیا څه شي کوي؟ هغه فاضله توکي، اضافي توکي څه شي کوي؟ د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره څه شي کوي؟ دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دوی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایي، ځینې دوکمانانده شکلونه لري، چې د دغه درو یې موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوي عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده د کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم پکښې کې راځي، سیسو ساختمانی د هډوکی او دغه برخې پکښې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي، لکه څرنګه چې پوهیږو زړه خپل شي دی جلا ساختمانی، یو ډېر مختلف ساختمان دی او ډېر فعالیت سرته رسوي، نو د دې نسجونه هم نسبت و نورو نسجونو ته څه کوي؟ فرق کوي. تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي، خو د دندو د شکل له مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي، د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه شي ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول دي. نو موږ وایو دا هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکي او وینه څه کوي؟ خپل په منځ کې سره نښلي، د دوی ترمنځ څه کوي؟ ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته څه لري؟ یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کوم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي، هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ښه، ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي څه جوړي؟ نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسی سره ورته ووسی سره یو ځای سي چې جوړیږي غړي جوړیږي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله شی جوړ کړي، یو غړي زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دوی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چې لري وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مرې یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دې ټول چې کله سره یو ځای سي چې جوړ کړي یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سوه چې شي جوړیږي؟ یو ژوندی موجود جوړیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې واوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخرنۍ برخې ته چې د پوښتنو برخه ده. د پوښتنو په برخه کې څلور پوښتنې لرو چې لومړۍ پوښتنه: یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال: اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال: زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې طالب جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل، چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې پام وکړي. موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډیری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. ویروس موږ وایو چې کله چې د حجره داخل و هم ووسی د تغذیه نمو وده سرته نه رسی. یعنی د حجره داخل کچیره ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مگر د حجره خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجره داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسی، ویروس یې سرته نه رسی. نو ځکه ویروس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د ویروس بڼې جوړښت ته. ویروس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه ویروس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې شي اوسي آر این ای اوسي. ویروسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې ویروسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو ویروس چې دي هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا ویروس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه شی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې ویروس په چاپیریال کې څه رول لري. ویروسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه ویروسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم ویروسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو ویروس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه شي ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي ملیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیرلا په نامه سره یادیږي. او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کړو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي او ځینې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختص، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بېرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ځل لکه بکتریاو ته چې مثال موږ ویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل سي او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجره ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندول څخه جوړ سي، نو دغه غشا چې موږ دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کی د داخلي دوی اجازه ورکي. کله چې د دی ډي ان ا او ار ان ا د حجره داخل لاړ سي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجره داخلي برخي محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجره د تخریب کله چې وا حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریا وپیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندی. مختلف بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي. د هغو په ادامه ځینې چې دي، مثال د هوا نایتروجن په څه باندې بدلی، په نایټریټ باندې بدلی، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ستاسو ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه